אמריקה רג
רדיו אשנה
אשנה רדיו
אשנה רדיו
רדיו אשנה
סדאי אמריקה
قدر من اوریدن کو السلام علیکم ز شافیه سرداریم د ازادی رادیو خبرونه پای ته ورسیده د دې د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه پیل سوی دا وخت په افغانستان کې د ماشام او بجیده چې دلته په واشنگتن کې د ورځې نه نیمه بجې کېږي لومړی تاسو په مکرې د خبرونو لندېسته
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې د یو شمېر طالبانو سره تماسونه دوام لري په ټولی سوریه کې اوربند نافذ شوی دی او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې د خپل خارجه وزیر وړاندیز به ونه مني چې وایي د امریکا د اقدام په مقابل کې دی ورته اقدام وکړي
نن جمعه ده د 1415 نوي کال د جدید میاشتې لسمه ده چې د 2014 کال د دسمبر د میاشتې دیرشمه کېږي په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مهم مطالب لرو خو اوس به پوره خبرونه اسی بلکوزی تاسو ته وړاندې کړي
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې د یو شمېر طالبانو سره تماسونه دوام لري د سولې عالی شورا د وسلوالو طالبانو له ځینو ګروپونو سره موجود اړیکو ته خوشبیني څرګندوي یا وایي هیله منده ده چې دا تماسونه به د سولې په خبرو بدل سي دغې شورا مرستیال عطاءالرحمن سلیم د جمعې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې د طالبانو یو شمېر ګروپونو درکړې چې جګړه د حل لاره نه ده او روانه ستونزه باید د خبرو له لارې حل سي په خوست کې نن د کرکټ لوبغالی پرانیستل شو د سټیډیوم د پرانیستلو په مراسمو کې په زرګونو خلکو برخه اخیستې وه او د کرکټ د ملي لوبغاړو ترمنځ یوه دوستانه لوبه هم وسوه د کرکټ بورډ مسؤلینو په وینا په دغه لوبغالی 2.5 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی چې په 10 جریب مځکه کې د نیم کال په موده کې یې د جوړېدو چارې تکمیل شوې مسکو د واشنگتن د بندیزونو په غچ کې امریکایي ډیپلوماتان باسي روسیه د چومې په ورځ وویل چې غواړي 15 امریکایي ډیپلوماتان د خپل هیواد څخه وباسي او امریکایي ډیپلوماتان په مسکو کې له 2 تاسیساتو څخه د استفادې نه منع کړي روسیه وایي دغه کار د واشنگتن له لورې پر روسیه باندې د نویو بندیزونو او د روسي ډیپلوماتانو د ایستلو په بدل کې کوي د پنجشنبې په ورځ ولسمشر باراک اوباما امر وکړي چې د روسیې د استخباراتو د ادارې 15 کارکوونکي دي په 2 اویا ساعتونو کې د امریکا څخه ووځي همداشان د روسیې د استخباراتو په 2 مهمو ادارو هم بندیزونه وضع سوي دي د استخباراتو د ادارې په دې کارکوونکو دا شک دی چې د امریکا د متحده ایالاتو د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې لاسوالی او د کمپیوټرونو څخه معلومات غلا کړي دي د روسیې د باندنیو چارو وزیر سرګی لاروف وایي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ته له هیواد نه د امریکایي ډیپلوماتانو د ایستلو وړاندیز کړی دی هغه دا هم وایي چې د امریکا په انتخاباتو کې د لاسوهنې په اړه پر روسیه باندې لګیدلي تورونه بې اساسه دي د روسیې صدر اعظم دیمیتری میدویدیف په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي دا خواشینونکې ده چې د اوباما اداره چې زموږ سره د اړیکو د بیا ایجادولو په هڅه کې پاتې کار پیل کوي اوس د خپل ماموریت وروستۍ سلګۍ په روسیې ضد عمل پای ته رسي خو نوي رپورټونه بیا وایي چې ولسمشر پوتین ویلي د خپل خارجه وزیر وړاندیز به ونه مني چې د امریکا د اقدام په مقابل کې ورته اقدام وکړي او امریکایي ډیپلوماتان د روسیې څخه وباسي پوتین وایي غواړي ماتله سي چې د امریکا نوی حکومت چې د جنوري په 1 نیټه پیلېږي د روسیې سره څه ډول اړیکې پالي په ټولی سوریه کې اوربند نافذ شوی د سوریه د حکومت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ اوربند د ترکیه او روسیه په منځګړیتوب شوی او د پرون شپې راهیسې نافذ شوی دی د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ویلي دي چې که چیرې دغه اوربند دوام وکړي راتلونکې میاشت به په قزاقستان کې د سولې خبرې هم پیل سي پوتین ویلي دي چې اوربند ډیر حساس دی او په کار ده چې خاصه توجه ورته وسي ترکیه د ازبلا څخه غوښتي دي چې د سوریه څخه خپل وسلوال وباسي د شیوګانو دغه سخت دریز ډلې چې ایران یې ملاتړ کوي زورګونو وسلوال یې سوریه ته د جګړې لپاره لیږلي چې د سوریه د رژیم په ملاتړ په جګړه کې مهم نقش ادا کړي عراقی ځواکونه چې هڅه کوي د موسل ښار ونیسي او داعش پسې واخلي نن د سخت مقاومت او زیات شمېر چاودنو سره مخ شول. پوځي چارواکي وایي چې د موسل په جنوبي برخو کې د دواړو خواوو ترمنځ سختې نښتې سوي، خو په شمالي برخو کې بیا پرمختګونه سوي دي. دوی زیاتوي چې امنیتي ځواکونو د موسل په شمال او لویدیځ کې په نیول سویو سیمو کې د تلاشۍ عملیات پیل کړي دي. دغه امنیتي چارواکي وایي چې پوځ هڅه کوي چې د موسل شمال لوري ته د داعش اکمالاتي لاره بنده کړي. د امریکا په ملاتړ سیمه ییزو ځواکونو زیات شمېر سیمې د داعش څخه نیولي، خو عراقي ځواکونه وایي چې د داعش د تابعه سویو انفجاري موادو څخه کار اخلي. سږکال د فلیپین اقتصاد په جنوب ختیځ آسیا کې د نورو هیوادونو په مقایسه چټک رشد وکړي، او دلیل یې هم د جاپان او چین سره قوي ډیپلوماتیکې اړیکې او د ټلیفونونو او زیربناوو په برخو کې زیات لګښت او پانګه اچونه وه. د فلیپین حکومت وایي چې په 2016 کال کې د اجناسو او خدماتو ارزښت 6.5% زیات شوی، او د کال په دریمه روبه کې عین 1.1% ته لوړ شوی چې په ټوله آسیا کې ساری نه درلودلی. نړیوال وجهي صندوق وایي چې د فلیپین اقتصاد په کال کې 311 میلیارد ډالرو ته رسیږي. د فلیپین د ولسمشر ویان ارنیستو ابیلا وایي چې د نړیوالو سره ملګرتیا د اقتصادي رشد یو مهم دلیل و. د جون د میاشتې رئیس کله چې رادریګو دوتیرتو ولسمشر سو، د چین سره یې نوې اړیکې پیل کړې او د جاپان سره یې هم اړیکې قوي کړلې. د سومالیا د پایتخت موګادیشو په جنوب لویدیځ کې فراتیانو بریت کړي، لږ تر لږه 6 کسې وژلي او 8 تنه نور یې ټپیان کړي دي. د سیمې اوسیدونکي وایي چې وسلوالو افراطیانو چې شمېر یې شاوخوا 200 کسانو ته رسېدی، د فوجې په شارګوټي یې پر یوې امنیتي پوستې بریت وکړي. د سیمې اوسیدونکي وایي چې افراطیانو د بریت څخه مخکې د سیمې خلکو ته خبرداری ورکړی و چې سیمه دې تخلیه کړي، ځکه دوی بریت پر کوي. د سومالیا یو لوړ پوړی حکومتي مامور امریکا ژغ ته وویل چې سره له دې چې حکومتي ځواکونه ناببره د بریت سره مخ شول، خو په دې وتوانېدل چې بریت کوونکي پر شا وتنبي. او په اندونیزیا کې د 6.2 درجو په شدت زلزله سوې ده. د امریکا د جیولوجیکي سروې اداره وایي چې زلزله د اندونیزیا ختیځې برخې لرزولې دي. دغه اداره وایي چې زلزله نن د جمعې په ورځ د سهار پر 6:30 بجو د سومباوا په سیمه کې سوې ده. تر اوسه په زلزلې کې د مرجوبلي او ورانۍ په هکله څه نه دي ویل شوي، خو د امریکا د جیولوجیکي سروې ادارې ویلي دي چې زلزله 2.5 کیلومتره د مځکې لاندې سوې ده. د اندونیزیا د اچه په ښار کې د همدې میاشتې په 1 منټ هم د 6.5 درجو په شدت زلزله سوې وه چې د 100 څخه زیات کسان یې ووژل او په 100 تنه نور یې ټپیان کړل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واورېدل. درنو اوریدونکو، اوس پام وکړئ دې رپورټ ته. په 2014 کال کې په افغانستان کې سیاسي او امنیتي مشکلات موجود و. په بیلابیلو ولایتونو کې جګړو شدت پیدا کړ او د ملکیانو او نظامیانو تلفات ډېر سول، خو په دغه کال کې په ځینو برخو کې پرمختګونه هم وسول. تر ټولو لویه لاسته راوړنه د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي سره د سولې موافقه وه. نور تفصیل د رحیم ګل ساروان څخه.
افغانستان 2014 میلادي کال په دې هیله چې له طالبانو سره سولې ته ورسیږي، له پاکستان، امریکا او چین سره د څلور اړخیزو ناستو نه پیل کړ. له طالبان سره د سولې د هڅې بریالۍ نه شوې، خو د افغانستان د حکومت لپاره له حزب اسلامي حکمتیار سره سوله او د سولې د موافقتنامې لاسلیک کول د 2014 کال تر ټولو مهمه لاسته راوړنه بلل کیږي. ولسمشر غنی او د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د سپتمبر په 9 د سولې هوکړه لیک لاسلیک کړ.
یو عمومي اجماع، سیاسي اجماع موجوده ده د افغانستان پر ملي مسایلو باندې، او بل لسرالون سیاسي بحث کې د افغانستان د حکومت د بین الافغاني سولې مذاکراتو په مثبت پایله سره چې د حزب اسلامي سره موافقتنامه امضا کړه دې ته اشاره کولای شو.
خو افغانستان په همدې کال کې په کورني سیاست کې ننګونې هم لرلې. د ولسمشر او اجرایي رئیس ترمنځ اختلافات، د ولسمشر او د هغه د لومړني مرستیال په ټاکنیزو اصلاحاتو کې ګوتځنډ، د ټوټاپ د پروژې په پار لاریونونه یې هم د یادېږي. خو په بهرني سیاست کې بیا دا کال په ځینو برخو کې له لاسته راوړنو ډک بلل کیږي. د وارسا، بروکسل او د آسیا د زړه هیوادونو کنفرانسونه او د نړیوالې ټولنې د ملاتړ خپرول او د سیمې هغه هیوادونه انزوا ته وړل چې له ترهګرۍ ملاتړ کوي. خو 2014 میلادي کال له سختو امنیتي ننګونو سره مخ وو. د اکتوبر په لومړۍ اونۍ کې کندوز ښار بیا طالبان ونیوه. د هلمند لښکرګاه څو وارې د طالبانو تر بریدونو لاندې راغله. د فراه مرکز د اورزګان ترینکوټ او ځینې ولسوالۍ تر تهدید لاندې وې. د راپورونو په اساس اته ولایتونه او شپېته ولسوالۍ سږکال تر ګواښ لاندې وې. د کورنیو چارو وزارت پخوانی امنیتي مرستیال جنرال منیر منګل 2014 میلادي کال له امنیتي ننګونو ډک کال بولي.
2014 کال واقعا هم د ننګونو ډک کال و. او دا کال نه دا چې ملکي تلفاتو شمیر زیات و، د دې تر څنګ د امنیتي قوتو شمیر هم ډیر لوړ و.
دفاع وزارت امریکا غږ ته ویلي چې په 2014 میلادي کال کې د امنیتي ځواکونو تلفات د تیر کال په پرتله 10% کې زیات شوي، خو کره شمېره نه ورکوي. دفاع وزارت دا هم ویلي چې په 2014 میلادي کال کې 10,000 وسلوال مخالفین وژل شوي. د دې کال د مۍ په میاشت کې د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور د بی پیلوټ الوتکې د لارې د پاکستان په بلوچستان کې وژل شو. د دې کال په وروستۍ میاشت کې د جنرال دوستم او ویشچي ترمنځ مسله هم د خبرونو په سرټکو کې وه. د سیړونکو په باور سږ کال په داسې حال کې پای ته رسیږي چې لا هم د راتلونکي کال د امنیت لپاره سرکونه نه تر سترګو کیږي. رحیم ګل څاروان، آشنا تلویزیون، کابل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
په خوست کې د کرکټ لوبغالی پرانستل شو چې لسکونو زرو خلکو پکې ګډون کړی و. خبریال ابراهیم رحیمی په دې باره کې له خوست څخه رپورټ را لېږلی.
د کرکټ د لوبغالی تر جوړېدو وروسته نن د یو لړ پراخو مراسمو په ترڅ کې چې لسګونه زره خلکو یې ننداره کوله، د کرکټ ملي لوبغاړو د لوبډلو ترمنځ د یوې دوستانه لوبې په کولو سره پرانستل شو. په دغو مراسمو کې پر ځایي دولتي چارواکو سربیره د ولسي جرګې ځینو غړو او د کرکټ بورډ مسؤلینو هم ګډون کړی و. مراسم تر لوبې مخکې په لوبغالی کې پور لوبې سره پیل شول. د خوست والی حکم خان حبیبي مراسم متول چې پر لوبغالی د آلمان هیواد له لورې 2.8 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی او په 15 جریبه ځمکه د یو نیم کال په موده کې د جوړېدو چارې تکمیل شوې.
ستاسو مینه او دومره لوی راټولیدنه دا د دې رښتونه اثبات ده چې خوست د افغانستان په کچه په رښتونی د سولې کور ده. جراد ماب رئیس هیله مو ده د دولت د ټولې رهبرۍ باندې غږ کوم چې خوست په الفاظو کې نه بلکې نننی مجلس د دې ممثل او د دې بېلګه ده چې خوست په رښتونې توګه د سولې کور ده. بناهن باید د سولې د کور په نوم باندې اعلان شي.
په خپله لوبغالی د 5000 نندارچیانو د ناستې ځای لري، خو راغلو خلکو د میدان په چمن کې ځنونه سره ځای کړي وو. زرګونه نور نندارچیان د لوبغالی څخه د باندې هم ولاړ وو، مګر د ننوتو موقع په لاس ورنغله.
څوک شاته پاتې دي، څوک مخته راغلي دي، نوره ډېره خوشحالي احساسه وو چې مونږ خوست ولایت دومره یوه ځای ته ورسېده چې مونږ په خپل ولایت کې په خپل مرکز کې د خپل ملي اتلانو ننداره کوو، ورته ګورو. ډېر خوښ د مرکز نه هم تشکري کوو، د ولایتي ادارې نه هم تشکري کوو.
د افغانستان د کرکټ بورډ رئیس عاطف مشال مراسمو ته په وینا کې ژمنه وکړه چې نه یوازې د لوبغالی به پراخوي، بلکې تر څنګ به یې د نندارچیانو لپاره نورې اړینې اسانتیاوې هم برابروي.
خو ما چې د تاسو مینه ولیده، د تاسو کرکټ سره مو علاقه ولیده، دا میدان تاسو ته کفایت نه کوي، دا درته لویوه. نن نه وعده در سره کوم چې د ما د اجنډا په سر کې به دا وي چې دا ګراوند به د 1500 نفرو لپاره ځای ولري، مسئول دی عزت ځای. د تاسو لپاره به خاص مسجد او د اودسو ځای ترتیبیږي د ګراوند سره څنګ کې.
خوست د افغانستان یو له هغو ولایتونو څخه ګڼل کیږي چې د کرکټ زیات مینوال لري. دغه ولایت په ملي او نولس کنه لوبډلو کې هم یو شمیر لوبغاړي لري، خو د معیاري کرکټ کولو پوره زمینه نه وه ورته برابره. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د نورستان په ولایت کې روغتیایي مسؤلین وایي چې دلته دینی عالمانو په جماعتونو کې او همداشان ښوونکو په ښوونځیو کې د واکسینو په اړه عامه پوهاوی چټک کړی چې له کبله یې اوسمهال د پاتې سوو ماشومانو کچه له زرګونو څخه وسلګونو ته راټیټه سوې ده. په دې هکله زموږ همکار ذبیح الله غازی په نورستان ولایت کې د واکسینو د پروسې د مشر ډاکټر سید حبیب سره مرکه کړې ده چې ستاسو پام یې اورېدو ته راګرځو.
جوقاب ریاست نے غوښتنه کړې ده، زنانه امور ریاست نے غوښتنه کړې ده چې تاسو دغه زمنګ د واکسین په اړه میسج د علماو د لارې، د جماعتونو ممبر د لارې، د معلم صاحبانو د لارې معرف سره خبرې کړي چې دغه خلکو ته ورسي. کار روان دی ان شاء الله، خو تر اوسه پورې فکر کوم چې هغه حد ته موږ نه رسیدلی چې هغه خلکو د عوامو په هاوې تقریبا 80% یا 90% ته ورسیږي.
دینی عالمان په جماعتونو کې داسې مرسته نه کوي، په جمعې په خطبو کې داسې څه وایي؟
نو ځینې ساحد از اشتہ بازی ساحد جگہ دوامہ و بول سوالے کے پخبرہ مرکز پارون کے دا سیام زین جلتا دا دولت لاس سے ڈیری نوالتا علماء پزن مواردو کے چھ کم کیسونه میسونه راځي یا د شیرین میزل واکسینو کم اوټ بریک راځي یا بل شیر راځي، نو پاغه کې بیا غوی دا چې کوي چې ما خلکو ته چې واکسین حرام نه دی، واکسین کول جایز دی، خپل ماشومان واکسینو د پاره کلینیکونو ته یو ځای چې د واکسین ټیمونه راشي هغه ته یو ځای چې واکسین ورته وشي.
په نورستان کې داسې کم مشکوک د پولیو پیخي خو تر اوسه نه دي ثبت شوی؟
نو مشکوک د پولیو پیخي د ای پی پیخي ور کیس و ته مونږ ویو هغه هغه ماشومان چې عمر یې د 15 کالو نه کم یو په ناڅاپي ډول ورته د یو لاس یا د خپې یا د بدن د څو عضو ضعیفي پیدا شي، شپږ میاشتې په وخت ډېر نه تیر شوی، هغه کسان زمونږ د پولیو کوم ټیمونه چې دي، پولیو افسر د پی پی اوګان زمونږ او نورونه مونږ بیا په کلینیکونو کې دغه لرو، د دې سایډونه لرو، هغوی د کلینیکونو هغه سی راپور اخلي، هغه ډاکټر صاحبانو ته بیا ڈبلیو ایچ او یو څه امتیاز هم ورکوي، څوک چې دا رپورټ کړي هغه د فارم یو امتیاز ورکوي. نو دا رپورټ کیږي، د ای پی کیسونه رپورټ کیږي، خو له پولیو هغه بیا پلجه او هغه بیا فرق کوي. نو اوسه پورې ان شاء الله دغه خو ای پی کیسونه رپورټ کیږي، په دې 13 روبه کې تقریبا 9 کیس رپورټ شوی او الحمدلله تر اوسه پورې هغه یو مثبت نه دی راغلی. نو ان شاء الله الله ته امیدوار چې آینده کې هم داسې کوم مثبت واقع په نورستان کې راځي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.6 اف ام 3.5 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
او اوس په مکرې دی رپورټه. منتخب جمهور رئیس ډونالد ټرمپ په بیا سار شمیر جنرالان او د لویو شرکتونو میلیارډر مشران خپل کابینې ته معرفي کوي. دا بیا د ټرمپ د نظر نمایندګي کوي چې وایي د ملکي مامورینو او سیاستوالو په پرتله د سوداګرۍ او صنعتونو مشران امریکا ته ښه خدمت کولی سي. د امریکا ژه خبریال مایکل بومن رپورټ ورکوي چې د راتلونکي ادارې بدلیدونکي ترکیب په کانګریس او نورو ځایونو کې اندېښنې او ناخوښۍ رامنځته کوي. نور تفصیل زموږ له همکار څخه واوري.
د ډونالډ ټرمپ په کابینه کې به لکتر لګ درې جنرالان شامل وي چې په هغوی کې د دفاع وزارت لپاره جیمز میټس هم موجود دی.
Are we demonstrating a decisive
آیا موږ د قاطع مشرۍ څرګندونه کوو یا موږ ناتوانه یو؟
ښاغلی ټرمپ همداراز د لوړو پوستونو لپاره 5 میلیارډر پانګوال او د سهامي شرکتونو مجریانو مولی دي چې په هغوی کې د بهرنیو چارو وزارت لپاره د اکسان موبایل شرکت رئیس ریکس ټیلرسن شامل دی.
ریکس به په ټوله نړۍ کې د امریکا د ګټو لپاره سخت کار وکړي.
خو ښاغلی ټیلرسن د تیلو په صنعت کې په خپل دند کې د امریکا ګټې له پامه غورځولې وي.
که
روسیه وي، یمن وي، یا د منځني ختیځ په سیر یو بل ځای وي، زما وظیفه دا نه ده چې د متحدو ایالاتونو د حکومت د ګټو استازیتوب وکړم او یا پرې نیوکه وکړم. دا هغه څه نه دي چې زه یې کوم. زه یو سوداګر یم. دا می اندیښمنوي. یوازې د کابینې لپاره د ډونالډ ټرمپ د نومول شویو جنرالانو او میلیارډرانو شمیر ته وګورئ.
دیموکرات سناتور کریس کونز د سنا د بهرنیو چارو د اړیکو په کمیټه کې کار کوي.
ډونالډ ټرمپ ول بی دی فرست امریکن پرزیدنت ان
ډونالډ ټرمپ به زموږ په ټول تاریخ کې لومړنی امریکایي جمهور رئیس وي چې په خوای کومه دولتي یا پوځي وظیفه نه لرله.
خغلی ټرمپ وایي چې د ویری خبره نشته.
موږ د ویخې کابینې د جوړولو په جریان کې یو، بلې شکه د وی داسې کابینې لپاره چې غړي لوړ زکاوت لري.
د کانګرس یا تر جمهور غوښتونکو غړیو تر اوسه پورې د ښاغلي ټرمپ د ټاکنو ملاتړ کړی.
زه
فکر کوم چې جنرال ماتیس د دفاع وزارت لپاره یو غوره ټاکنه ده. زه خوشبین یم چې جمهور رئیس به له هر پلوه د ملي امنیت یو ښه ټیم رامنځته کړي. دا د سپینې ماڼۍ یو سهامي شرکت دی، موږ یو منتخب اجرایه رئیس لرو.
شنونکی هیوډک وایي چې د ښاغلي ټرمپ ټاکنې د حیرانتیا وړ نه دي، خو کیدای شي چې ستونزې رامنځته کړي.
کله چې یو جنرال یو څه کول غواړي نو هغه ترسره کیږي. کله چې د یو شرکت اجرایه رئیس یو څه کول غواړي نو هغه هم ترسره کیږي. خو د امریکا په بیوروکراسۍ کې دا کار ناشونی دی. د کابینې نومول شوي غړي به ډېر ژر په دې پوهېږي چې د هغه ژوند په پرتله چې دوی تیر کړی د فدرالي حکومت دننه ژوند څومره توپیر لري.
د سنا دیموکرات غړي کافي رای نه لري چې د ښاغلي ټرمپ د نومول شوي کسانو مخه ونیسي، خو پر هغوی فشار اچوي چې د مالیاتو په شمول خپل مالی حسابونه څرګند کړي، او دا حق څه دي چې حتی په خپل ټرمپ هم تر اوسه نه دي څرګند کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15، د انټرنیټ لارې پښتو voa.com.
په سوریه کې اوس هم اوربان ټینګ دی. اوربان تیره شپه اعلان شو. د اوربان ضمانت روسیې او ترکیې کړي دي. په دې هکله تاسې پام وکړئ دې رپورټ ته.
نصر الارهابيان والمجموعات المرتبطه بهما
د دغه اوربان په باب د سوریې د فوس په اعلامیه کې چې د هغه ملک په دولتي تلویزیون کې خبره شوې دا هم ویل شوې چې په دغه اوربان کې روسي ډلې لکه داعش او د النصارا جبهه شامله نه ده، مګر روسیې او ترکیې د فبروري په میاشت کې د قزاقستان په مرکز استانا کې د سوریې د حکومت او د دغه حکومت د مخالفینو ترمنځ د سولې په خبرو هم موافقه کړې ده. د روسیې د بندنوي چارو وزیر سرګی لاروف وایي چې د جنوري د میاشتې په 6مه نیټه د امریکا د منتخب جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د لوړې د مراسمو نه وروسته به په دغه خبرو کې د امریکا د ګډون هرکلی هم وشي. د سوریې د اطلاعاتو یو پخوانی وزیر مهدی داق الله د خپل ملک دولتي تلویزیون ته ویلي چې یو پایدار او دوګدي مودي اوربان د حکومت په ګټه دی. هغه وایي
المهم ان تكون الايجابيات اكبر من السلبيات ولو بقليل، فهذا يعني ان الموقف جيد.
دا ډیره مهمه خبره ده چې اوربان په دغه موافقه کې د منفي اړخ په نسبت د مثبت اړخ وزن ډیر دی، ځکه چې هلته به هر وخت دا ډیره خطرناک و چې د یاغي ډلو ملیشو به د اوربان د وخت نه د دې دفعه استفاده کوله چې وسلې او نور مهمات ترلاسه کړي. هغه په دې ټینګار کوي چې دغه موافقه په دې مثبته ده چې هم حکومت او هم متحدین کولای شي چې هر وخت د داعش او د النصر په افراطي ډلو حمله وکړي. د سوریې د فوج یو متقاعد جنرال حتام حسین د خپل ملک دولت تلویزیون ته ویلي چې دا هم ډیره مهمه او ضروری خبره ده چې ماسکاو او انقرې دا منلې چې ترکستان ته به اجازه ورنه کړي چې د اوربان په وخت کې د ملک نه فرار وکړي. هغه وایي
سوف تشكل مجموعات مراقبه روسيه من ضباط روس ومن ضباط اتراك لمراقبه.
هغه وایي د ترکیې او د روسیې سارونکو دې ته ضرورت لري چې د سرحدونو مراقبت د دې لپاره وکړي چې خارجي جنگیالي او ترکستان دې تپری نګدي چې د سوریې نووزی او د مصر او تونس په شمول خپل ملکونو ته استانه شي. روسیا، مصر او تونس په دې باب سخت اندېښنه لري چې د داعش د افراطي ډلې ملیشه به چې په سوریې کې جنگ کوي بیرته خپل ملکونو ته استانه شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو. قدرمنو اوریدونکو، مخکې لدی چې موږ ولاړ سو د خبرونو ولندسته، باید وایو چې د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. نیم ساعت وروسته، البته د درې خبرونه څخه وروسته، زموږ د روغتیا په خبرونه کې د جرمني څخه محترم ډاکټر صاحب اکرم ملکزی په دې باندې خبرې کوي چې د شکرې ناروغي څنګه پیدا کیږي او څه ډول ناروغي ده، یو څوک څنګه باید پوسی چې د شکرې ناروغي لري، په خپل شکر د چش څخه پیدا کیږي او څه شکر ته څه ویل کیږي. نو په دې باره کې تاسو کولی سئ چې په 202-619-1111 باندې زنګ ووهئ، او یا په 0900-010 او 0 باندې زنګ وهلی سئ. په خبرونه کې زه شافیه سردار ستاسو کوربنه یم. خو اوس به ولاړ سو ولنډو خبرونو ته. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې د یو شمیر طالبانو سره تماسونه دوام لري. د سولې عالی شورا د وسلوالو طالبانو له ځینو ګروپونو سره موجودو اړیکو ته خوشبیني څرګندوي او وایي هیله منه ده چې دا تماسونه به د سولې په خبرو بدل سي. په خوست کې نن د کرکټ لوبغالی پرانیستل سو. د سټیډیوم د پرانیستلو په مراسمو کې په زرګونو خلکو برخه اخیستې وه او د کرکټ د ملي لوبغاړو ترمنځ یوې دوستانه لوبه هم وسوه. د کرکټ بورډ د مسؤلینو په وینا په دغه لوبغالی کې 2.5 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی چې په دېرش جریبه ځمکه د یو نیم کال په موده کې د جوړېدو چارې تکمیل سوې. روسیه د جمعې په ورځ وویل چې غواړي 15 امریکایي ډیپلوماتان له خپل هیواد څخه وباسي او امریکایي ډیپلوماتان په مسکو کې له دوو تاسیساتو څخه له استفادې څخه منع کړي. روسیه وایي چې دغه کار د واشنګټن له لورې پر روسیه باندې د نوو بندیزونو او د روسي ډیپلوماتانو د ایستلو په بدل کې کوي. د پنجشنبې په ورځ جمهور رئیس براک اوباما امر وکړ چې د روسیې د استخباراتو د ادارې 15 کارکوونکي دي په 2 ساعتونو کې د امریکا څخه ووځي. همداشان د روسیې د استخباراتو په 2 مهمو ادارو هم بندیزونه وضع سوي دي. د استخباراتو د ادارې په دې کارکوونکو دا شک دی چې د متحده ایالاتو د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې لاس وهلی او د کمپیوټرونو څخه یې معلومات غلا کړي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف وایي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ته یې له هیواده څخه د امریکایي ډیپلوماتانو د ایستلو وړاندیز کړی دی. هغه دا هم وایي چې د امریکا په انتخاباتو کې د لاس وهنې په اړه پر روسیه باندې لګیدلي تورونه بې بنسټه دي. د سوریې د حکومت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ اوربان د ترکیې او روسیې په منځګړتوب سوی او د پرون شپې راهیسې نافذ سوی دی. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ویلی دی که چیرې دغه اوربان دوام وکړي راتلونکی میاشت به په قزاقستان کې د سولې خبرې هم پیل سي. پوتین ویلی دی چې اوربان ډیر حساس دی او په کار ده چې خاصه توجه ورته وسي. ترکیه د حزب الله څخه غوښتي دي چې د سوریه څخه خپل وسلوال وباسي. د شیعهګانو دغه سختریزه ډلې په ایران چې ایران یې ملاتړ کوي زرګونه وسلوال یې سوریه ته د جګړې لپاره لیږلي دي او د سوریه د رژیم ملاتړ یې په جګړه کې مهم نقش ادا کړی دی. عراقي ځواکونه هڅه کوي چې د موسل ښار ونیسي او داعش پسې واخلي. نن د سخت مقاومت او زیات شمیر چاودنو سره مخسول پوځي چارواکي وایي چې د موسل په جنوبي برخو کې د دواړو خواو ترمنځ سخت نشید سوي خو په شمالي برخو کې بیا پرمختګونه سوي دي. دوی زیاتوي چې امنیتي ځواکونو د موسل په شمال او لویدیس کې په نیول سوو سیمو کې د تلاشي او چان عملیات پیل کړي دي. سږ کال د فلیپین اقتصاد په جنوب ختیځ آسیا کې د نورو هیوادونو په مقایسه چټک رشد وکړ او دلیل هم د جاپان او چین سره قوي ډیپلوماتیکي اړیکې او د تلیفونونو او زیربناو په برخو کې زیات لګښت او پانګه اچونه وه. د فلیپین حکومت وایي چې په 2014 کال کې د اجناسو او خدماتو ارزښت 6.5% زیات سو او د کال په دریمه روبه کې عیني 0.1% ته لوړ سو چې په ټوله آسیا کې یه ساری نه درلود. نړیوال وچو صدق وایي چې د فلیپین اقتصاد په کال کې 311 میلیارد ډالر ته رسیږي. د سومالیا د پایتخت موګدیشو په جنوب لویدیس کې افراطیانو بیت کړی لشتر لږه شپږ کسه وجلی او وطن نورې ټپیان کړي دي. د سیمې اوسیدونکو وایي چې وسلوالو افراطانو چې شمېر یې شاوخوا 200 کسانو ته رسېدی په دې ښار کې یو سیمه ییز پوسته باندې هم حمله کړې ده. قدرمنو اوریدونکو زموږ دا خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. خو هیر مونسي چې نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې یو. نیم ساعت وروسته د روغتیا په خبرونه کې موږ د شکرې د ناروغۍ په امراض او علایم باندې ستاسو سره خبرې کوو. د خبرونه میلمه محترم ډاکټر صاحب اکرم ملک زیدی البته په جرمنی کې. نو تاسو کولی شئ چې په 202-6-9-10 باندې زنګ ووهي. اوس به په لنډ وخت کې د خبرونه پیل سي. هشام حبیبزاده حاضر دی خپل خبرونه به تاسو ته معرفي کړي. تاسو زموږ سره اوسئ.